شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونی مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ اوسري رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښته. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري راکړه ورکړه بند شوې چې لامل یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لامل یې افغان سوداګر، بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اړوي.
80% خساره افغانستان است به خاطر از
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دي. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوه لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لارې هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تاو کړل ځکه چې هیڅ لار نه وه. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسېدلې دی، خاص کرکې د تیزي تاجر ته او د اغیزې تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسېدلی دی. ذاتي زمونږ خپل 50-60 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختور اوختو او سوداګری زلاري د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شو. ل د دینه خطو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې و چې لامل د طالبانو حکومت د کرخې په اوږدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لاري اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته لکرخې بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1.3 له پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګیست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانګدي کې دوه سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړیدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سګنی ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو اسکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمینهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاړې د وای د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبه په ورځ د نومبر 10مه ازادي راډیو ته وویل چې لیوي خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته، زمرا غلا واسړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو. سبای دکان ترازو پر مخامه پورې 200 کم نه غټو او یو فروالر تقریبا 1000 پورې او ډیر مشکلات دي مشکلات نه ډیر دي او عوام د دنیا ورس نورم سړکیږي ویران پاتې شي مسنا لا ورهنه
د کابل د باګرامي ولسوالي اوسیدونکو محبوبه چې د دریکسیزي کورنۍ مشره او معلوله د وای د عید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګیو او سکرو د خستلو توان نه لري
مثال چې په بلد خروار 12000 شوه چې ما د غریب سم توان مون نه جس از زغال از قیاس بلند رفته توان خریدان نه دریم توجه دولت مون نه در کې کل روز به روز بلند شده میره ما خودم شخصا یک مایوب استم کار کرده نمیتونم هنوز در زمستان است ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سختی بلند است
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیله پاره سکاره او لرګي وو پیری خود اسونتو کو د بایو د لوړیدلو لامل نشي کولای د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو د لرګي یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګي او سکرو بای لوړی شوې دي په کابل خار کې د لرګي یو پلورونکو اجمل ازادي رادیو ته وویل
فعلاً یا خرورچو به بازار به 11000
اوس محل د پوسلرون کې چېړې یو ټن په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي که دولت کونر لګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 1000 افغانۍ ته راټیټ شي ځکه خلک د اخیستلو توان نه لري بې وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفي اغیز کړی دی
نو موري ویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدل لامل د ډبرو سکرو به هم لوړ شوې ځکه په خبرې اوس محل د شیبر کوتل لارې انتقالیږي او د وګت واټن لامل د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 2014 افغانۍ تر منځ ده د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یو مشمخ کې د چړی لرګي او د یو خروار به د لس او لږ 1500 افغانۍ تر منځ وو کاتوم د تیر جمهوریت حکومت پر محل او طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د چړی لرګي او د یو ټن به د او 1000 افغانۍ تر منځ وو خو تیر کال به ان 4000 افغانۍ ته ورسېدې ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګي په انتقال بندیز ولګو ډیر شمیر کورنۍ چې د لرګي او ډبرو سکرو د خستنو توان نه لري د خپل خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړی کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی تازه ویلي لاتیا سره ډیر افغانان لا هم باورې برېښنا ته لاسرسي نه لدی چې لامل د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي دغه پروګرام پر یک شنبه د نومبر په نهمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیره کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګي په ځای له خاشا کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
د پکتیاو پکتیکا ولایت اوسیدونکو غواړي چې د دغو دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي دوی زیاتوي کچیر د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیموالو ټولنیز او روغتیاي ستونزې به ورسره حل شي بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړيږي د خوست پکتیاو لوګر اوسیدونکو ته غزنی کندهار او هرات د لارې د نورو هغو په پرتله لنډه او اقتصادي ده او سلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي جزئیات د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې په کې رغنی ځیچاري نشي کېدلی یو تنزایی اوسیدونکو امیر خان مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې په خرن سره تر ګرځي پوری غزیدلې ده او چاره یو شروع شوی دی جوړیدلو نو واکه ان چیزو ډیر وته خوخ یم ګوډلې سره مون کاروبار او د نورو تجارانو کاروبارونه هم اسانتیا او ترامست کوي ځکه دوی خپل اموال زیاتره کم وخت کې لګلای شي او لګلای شي دا سړک په خوا کالو کې ډیر روان او اوس یې چاره پیسې وی خو دولت هم هله ده چې دا سړک باندې زر تر زر خپل کار خلاص کړي ځکه جمع روان دي نو په زمي کې به دا کارونه نه کیږي او درې
زایی اوسیدونکو زیاتوي د پکتیا مرکز خرنی څخه تر غزنی او کتلوري ته بیا تر ګردیزه لار ډیره خراب ده او د دوی ډیره ارتیاوی ورپوري تړلې دي یو بل زایی اوسیدونکو مساخان ویل
د غزنی سړک چې داغه خراب ده د خلکو تګ راتګ نشي کېدا سړک ډیر مهم دی مش خلک واړی تر کابل ګردیزه پوری بلار چې مریضانی ډیر مهم ده ورته د کابل ته تګ مو جواز دغه سړک څخه کار اخیستل
زایی اوسیدونکو زیاتوي کچیر د مرکز خرنی او ګردیز ترمن سړکونو کارونه بشپړ شي دوی ته بنګدي ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شي د مرکز خرنی اوسیدونکو دولت ویل
د الله پاک داس مهرباني د خدمت رسنول ولی چې بس ګرځي دغه په څلور پنځه شپږ ګڼه مزل وي داس وخت چې پنیم سات کې بچ خایې داس سړک شي جوړ شي ګرځي تا مطلب کوبل ته ارزي تا مطلب خسته د رسنول جوړ کو په هر ترتیب ولې سات کمریزون به کابل مطلب مرغټ میټر به وړه میټر به خې د رسنول جوړ شي
بلور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځان نه دی شوی بلکې په ټاکلي وخت په دې سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالی ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له ټاخان تر مرکز خرن پورې به اسفالت انشاءالله شروع دی دغه او خلاصېږي به او پاینده کې پر روان کال کې اطمینان دی انشاءالله چې په ټاکلي وخت به تر ظلمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړیږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دی وی د پکتیا څخه د زرمت او خرنی په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شتلاره په خوانی ده او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د مصر ستر موزي
ازادی رادیو ته غوږی است. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانستنه د زینو په باور دی وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. په دې موزیم کې څومره لرغونی آثار په څه ډول خوندي شوي دي جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړې دوی څه باندې یو میلیارډ ډالر لګیدل. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګ مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. د نن پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سرکو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونه پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغونی آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر پستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزره کلن تاریخ تر 100,000 لرغونی آثار نندارې ته شودل شوی دی. ځینې لرغونی آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترڅ کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداري ته شودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې را برسېږي.
آزادی ملما
سلامونه او درناوی. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې
زه احمد تکل ستاسو کوربایم. نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربایم. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو په اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونه ته خراغلست. لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راته وایست، لکه چې کین او خیلاس مو او پیژند، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته وایست لطفا.
ډیر مننه تکل صاحب، لمړی خو تاسو نه مننه چې زم د خبرونه ته راو بللم. از د وردګ ولایت کې چې تلای جهاتو ورسولای کې، نو لمړنۍ زده کړې مې امر په خو وخت کې امر مسجد کې په حساب باندې علي په ورته کول. د هغه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په خانه عالی لیسه و، هلته د ما پلار استاد و. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر ټول سم سم پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعد مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات و، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپار چا شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستې وې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دغه و چې په لوړو نمرو باندې فارغین، یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هېواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب. زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم، نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي. راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکل خو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی. زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټاو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي، هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي. نو زه یو دېرش کلن یم تکل.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست؟ هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستې، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کناڅه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوي؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تلې سره په ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وی. اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سره هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې، همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همیش په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه. او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په سن کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته. د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
او بخه خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي، معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکل صاحب، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې هم اوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ یې همېش هڅولو. حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي کې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت راکړی و چې که تاسو دولسم صنف نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې، یعنی موږ کوښښ کوو چې نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډیر زحمت ایستکور کې زه به تشویق کولم همدارنګه په کورنۍ کې مور او شوخا خپلوان چې وو نو بالکل په هغه کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمبر او ما سره یو لسم سیمپورې په مغه لساک
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې اس ناڅاپي نه مخامخ شوې د مول اول نه تم درلوده
بېلکل تکل سب ام داسې و په هغه وخت کې یعنی د مو هدف په حساب دغه ډیر خانه و چې زه دغه د دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې تر سره کړم په ښه فیصدي باندې او د هغه نه وروسته د کانکور په ځمینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار و د ما په زړه دي تکل سب چې هغه وخت کې په کلیو کې مو برېښنا نه درلود اوس هم برېښنا نشته حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود نو په کورونو کې به الیکاینه استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ یو ډېر ضعیف و چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاص مو ورته ویل دوی حتی نشوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چیراغ ولګېږي نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړی ده د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه دی د یولسم سیم د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکل سو بالکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مراته اخلي مګر ته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود
تکال سو از د ټولګي د هغه مې چې و انسپشن مې چې په حساب زده هغه لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم وسم کې زاول نمبر او ما د موږ د سیم هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او وسته امریکا کې د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق و په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر ساتي پر دوی وسته زده کوي دي نو دا څه کسان هم و چې مثلا دوی شي نمبر نه درلود اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعد مرغ زده هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه یې پاتې شوی ځکه ما اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستي و او د ډیرو ټولګیوال سره ځکه
نه د کلی د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلی په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وی د او په بابرته وای درې کسه
بېلکل زه د هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه پر مختاګی د زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالم د ما په درې دي چې دا هغه جملې نه زده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری و نه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډیر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډیر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که څه هم ما دغه پروګرامونه ډیره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هغه محصولونه سطحې ته د ځان ورسوو
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل دولسم سن پورې په کلی کې وي او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه د لوړو زده کړو وزارت خانه هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې وي او بل هم د لیسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د درې وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړی درجه کې راتللا دي چې صدای په حساب باندې نو په ما اساس باندې بورس تمریفي شو بیا د هندستان ته ولاړم. د هندستان د هغه د ممبئی خار مشهور دی د دې په څنګ کې بل خار دی د پونه په نوم باندې. دلته یو ډیر غټ دولتي پانتون شته د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي. نو د مو شاوک تکل څوک رښتیا وایه ما د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینرۍ ډېره اورېدلی وه. په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو. نو د موږ سره بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته دا ډک شوي دي. نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغوه شو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو. نو هغه ما ومنله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې. څلور کاله مې د لیسانس دورال ته تکنیک له په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د ای او بي او د تورته ګریډ سیستم دی.
یعنی بخی ستاسو لسانس د مخابراتو د انجینری په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده. ډیر مضامین پکې مشترک لوستل کیږي نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلیف وباله.
ډیر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلیف کوه ما یعنی په کافی اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د ستاکو لپاره چې پرونه یعنی تقریبا کوایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسې امکانات محصولات ورکول کې لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتک سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ما ته دغه وخت چې زه څنګه دنده پیدا کړم ځکه په هغه وخت کې له بعده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو پارلمان وکیل وپېژنئ تاسو باید واسطه ولرئ تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید له لاسه نه ورکوه پانتونو ته زه ورتللم. په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو زه عملا ورغلم دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه او په څنګ کې مې بیا د اترای اداره کې یو بس پر ثبتنام کړی وو. هغه ډېره اوږده کیسه ده ته فکر کوم په دې برکه کې ورشو کولی شو خبرې وکړو. د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسوب دغه د انګلیسي د ای تی آر ای مخفف دی افغانستان ټیلی کمیونیکیشن رګولیټری اتوریټي ورته وایي. یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي. په خوده مستقله اداره وه او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله تکلسوب نو اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کاله وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. د هغه نه وروسته د سرپرست آمر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه وم هلته. او په همدغه وخت کې ما د هندستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه. درې ځله زه د هندستان بورس ته بریالی شوم خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا تحصیلاتو وزارت کې په ستونزې وې. موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو
تقریبا شل نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې د دوی د جملې نه تقریبا اووه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي. اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پانتون کې د ماسترۍ یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې هغه ته ما امتحان ورکړ. هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماسترۍ هلته شروع کړه. د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و تکلسوب چې بیا هیواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هغه مستری تکمیل نه شوه.
ماستری هم داسې پاتې شو ولا بعد مرغه تکلسب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو به تر پیږی چې مختلف مثلا ستونزې وي د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه بیر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه وو چې زه یو څه ناروغه شوم او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر بیر ناوخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاری م نه اخیستله، شاید ما همکاران ته به غږ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بیسیم خدمات چې په هېواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکتر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو، زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2000 کال کې سویس هېواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته ته راغلی وم رسمي سفر وباندې، اما بېرته د هېواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه راکوله چې تاسو بهر کې پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هېڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونه زه بېرته هېواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وي، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت وه، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه راکړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې نو ته کولی چې په دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سیمستر دپاره د ماسترۍ د دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیوي ژبه مې خاص دا نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هېوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و، ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو. د پولنډ نه ما وغوښتل چې دا پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو. بیا مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره دا پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه.
وروسته به دا هم راته ووایاست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې، او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته ووایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوي؟
تکل سوب د ډیره مهمه پښتنه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادهاد هغه ده چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم، هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی دی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې، چې دا تقریبا یعنې د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی، پیچلی وضعیت دی، او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي، یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لکه به واضح وغږیږو که نه؟
تکاسو بالکل زما موافق یم که مو واضح و نه غیږو د ما په نظر باندې د ستونزې اغسلی ریښه موږ نشرا مطلعی او چې د ستونزې ریښه پیدا نشي د ستونزې لپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکاسو د پښتنه درته ځوابوم، خو د پښتنې په سر کې زه باید دغه خبره واضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لیاقتونه په موږ کې شته دي، اماده چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده. او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هیواد یو او بالکل وروسته پاتې یو، په دې کې شک نشته. دا چې په موږ باندې جګړې تپل شوي دي یا مثلا د جګړې د موږ خپلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې، یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم، د ما حق دغه نه و چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته ځلته سپارچه واخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته زیات د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه، اما اوس هم د نړۍ ډېر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا ټیټ دی، ځکه په ایټالیا کې ما د خپل پانتون د هغه نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې حیث مې کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن به پانتون ته راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و، د زده کړو مثلا عملي معیارونه مثلا ټیټ و، د تخنیکي برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیص کې مثلا نه راځي، مثلا نور ډېرې پیچلي ستونزې دي، یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي زده کړې ته نه پاتې کېږي. دغه یو منفي تصور تکلسو په وروستیو
کې دا څنګه بدلېدای شي؟
تکلسو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمې یو سپرمیغی موږ ورته وایو، یو وړه رڼا چې راپیدا شي کله یې هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډېرو سختو کارونو کې، ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم، یعنې که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستړیمه شي کولې، دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دغه خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم، او په پانتونونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه، کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي، یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي، ذکاوت موږ ته را کړی، سترګې را کړي دي، او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پانتونو کې زده کړه کوي، دوی پرمختګ کوي، مثلا ښه سیستمونه جوړوي، موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو؟ زه فکر کوم همدا باعث و چې د ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله، زه په شوق باندې درس ته تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه. د ما سره بله لاره نه وه، د ما یوازینی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم، زه باید خپله وړتیا وښایم، او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی، مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنې په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو، د دو دېرشو هیوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله، د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلود. ما په کې ډېره خواري وکړله، په لیا کې زه اوسېدلم، بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم، د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې، مې یو ښه پروژه وړاندې کړله، هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې، او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم، دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم، یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم، دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم وه، مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هیوادو محصلین ماته راغلل، وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې، دا یو ډېر پېچلی مضمون دی، دمو ملګری او دوستان او یا هم سفیان څه زله پکې نو کوم شوی دي. نو خبره هم کیسه ډیره وګدا تا کال څو ماچ هغه کوم نوټ دي ځان سره نیولای و پسند کی چې هغه استاد څه ویلی وو هغه نوټ کړی وو د نه دا ډیر څه ترتیب کړی وو. بیا اخرې ورځ کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پریښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم. یعنی ما زه په دې پوهېدلم چې کله ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پوهنتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي. هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد نه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي.
کور مودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدی سره بیا خپل خبرې هم راون غړو.
ډیر مننه تکار صاحب زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم. تیر کال مې ماستری په جرمني کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم. دلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدلم. ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکلسو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره اوس همکاري کوم. نو د قرارداد مې تقریبا یو کال شاوخوا دی او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم کله کله ویډیوګانې جوړوم کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مې نه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولای شو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
Mandara, kirdat el mana, ay. لمنا